دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ځانګړی ارزښت لري. دا پروژه نن پرانستل شوې ده. په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري ته مده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپولو رئیسانو ته وویل څوک غواړي له ایران سره سوداګري وکړي، متحده ایالاتونه یې مخه نه نیسي. دا نور د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شیبر درواوري، خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله سنگ زین اورو.
سلام. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې د اوتمدنن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. د حکومت اجرائیه رسد وی د کاسا زر یل منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د بریښنا د لیکت پروژنن په تاجکستان کې پرانستل شو، او دفاع وزارت وی په 13 ساعتونو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. پور خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې د یو تمدنن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوری او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د برټانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی دی چې تمرکز یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د کاسا زریه له منځنۍ اسیا جنوبی اسیا ته د بریښنا د لیکت پروژه نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل شوه. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل دا پروژه د افغانستان، پاکستان، قرغیزستان او پاکستان د مشرانو او تاجکستان د مشرانو په حضور کې پرانستل شو چې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده.
د کاسا زر د برښنا د لیست پروژه نن رسمن پرانستل شو. د دې پروژې پانسون د افغانستان څخه د هیواد اجرائیه رئیس د افغان پلاوی هم شریک وي. د تاجکستان جمهور رئیس، د پاکستان لومړی وزیر او د قرغیزستان لومړی وزیر په دې پروژه کې ګډون کړی دی.
د کاسا زر پروژه یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت لري چې په کال کې بل لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته ګټه ورسوي. دا پروژه د افغانستان له درویشتو ولایتو ولسوالیو او شپږو مرکزي او ختیځو ولایتونو څخه تیریږي، او د یادو سیمو اوسیدونکو ته به برېښنا هم ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په 13 ساعتونو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په نورستان، کونړ، کندهار، میدان وردګ، کندوز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په حمله او عملیاتو کې وژل شوي دي. د بیان لمخي په دغو عملیاتو کې څه باندې شپږ شپېته نور وسلوال مخالفین ژوبل شوي هم دي، او د وسلوال مخالفینو په ځوابي ډزو کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي. وسلوال مخالفینو د وروختي مرګ ژوبلې په اړه تفسیر نه ده کړی. په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونې مسمومي شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښنه غرمه مهال د نیمروز په یو خزینه ښوونځي کې شوې، او تر اوسه په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوې. له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د مسمومولو پیښې لیدل شوې چې محلي چارواکو پړه په وسلوالو مخالفینو اچولې ده. زموږ همکاران به هڅه کوي چې د دغه خبر په اړه باندې په نیمروز کې له چارواکو یا هم خبریال سره خبرې وکړي. د افغانستان د رزمي لوبو اتل باز محمد مبارز نن کابل ته راورسید. د افغانستان د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي ازادي راډیو ته ویل باز محمد مبارز د روسي لوبغاړي تر ماتولو وروسته په داسې حال کې کابل ته ستون شو چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هرکلی لپاره سلګونه کسان ورغلي وو. باز محمد مبارز تیر یک شنبه روسي لوبغاړي ماکسیم کاکتوف ته په ماسکاو کې ماته ورکړه. دا د مبارز اوومه حرفه‌ای اتلولي وه. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړنۍ ځکنۍ دستګاه پرانیسي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بخارس کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره ګډې خبري غونډې ته وویل. رومانیا زموږ یو ثابت متحد دی، او ناټو د رومانیا امنیت ته د اوس لپاره او په راتلونکي کې بشپړه ژمنه ده. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفاع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویلي چې له دې سیستم به د ماسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالاتونه به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو رئیسانو ته نن په لندن کې وویل که چیرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جریمه به نه شي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوال لګیدلې بندیزونه لرې شوي دي. د بریتانیا د اکثر بانکونو رئیسانو د نورو اروپایي هیوادونو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری وویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پرې لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی. په دې ځای کې د اوړي په وخت په میاشتو میاشتو د خاورو صحرایي بادونه وي. د نړۍ څلور نور ښارونه چې هوا یې ډېره ککړه ده ټول د هند دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د نړۍ د ککړتیا کچه 8% خرابه شوې ده او په دې موده کې په اکثرو مخ پر وده هیوادو کې د ښارونو هوا تر مخکې ښه شوې ده. ډبلیو ایچ او وایي چې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 2 میلیونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولي دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د تاجکستان د بیرونیو چارو د کمیټې ویاند عارف نازموف وویل تیره شپه مرکز دوشنبې ته نږدې په یو شمېر کلیو کې تر زر ډېر کورونه زیانمن شوي دي. نازموف زیاته کړه چې له دې سیمې په سلګونو کسان ایستل شوي دي. د سیلونو او د مځکې د ښویېدو راپورونه د تاجکستان له ځینو نورو سیمو هم ورکړل شوي دي. د اونۍ په پیل کې تاجک چارواکو د مځکې د ښویېدو له امله د 3 کسانو د مړینې خبر هم تایید کړ. د ملګرو ملتو د بشري حقونو فعالانو د قزاقستان پر چارواکو ژغ وکړ چې د هغو کسانو لنیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي. په سلګونو قزاقان په تیرو دوو اونیو کې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. دا په قزاقستان کې یو مخ ناآشنا اقدام دی. یو شمېر اعتراض کوونکي تورن شوي دي چې عامه نسمې ګډوډ کړی دی. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو فعالانو نن خپور کړ، په کې د قزاقستان له حکومت غوښتل شوی دي چې سمدستي د دې ټولو کسانو له محاکمې لاس واخلي او د مدني ټولنې د خوندیتوب لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې تر 15 کلونو پورې په قزاقستان کې مځکه اجاره کولی شي. ولسمشر نورسلطان نظربایف د مې په 15 تر 2010 کال پورې قانوني مهلت وټاکه څو دولتي زراعتي مځکه شخصي شي.
سمګګله اساده رادیو ناوړې دوستانو کولای شي چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا ننګرهار په غنی خیلو کې نن یو ځان وژن کې حمله شوې دا چې برید پر شا شوه او د تلفاتو شمیر څومره دی په دې اړه د ازادي رادیو له خبريال سره مستقیم تماس ونیسو په دې موضوع به خبر کو. په نیمروز کې بیا د یو خونځي لسګونه جنې مسمومي شوې. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. لا تاجکستان څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې دغلت نن سهار د کاسا زر پروژه رسمن پرانستل شو. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم په دې پرانست کې ګډون درلود. دا پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټه لري او څه ارزښت لري په دې موضوع به ریپورت ولرو. همدارنګه به مو له دې خبر کوچی نن په خوست کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علي آباد کلي د سربند او استنادي دیوال کارونه پیل شوي دي. د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ د دریم ورځې لپاره نن تړلې و. دغلته د مسافرو څه حال دی؟ د دروازې د تړلو له کبله څومره ستونزې راپورته شوي په دې موضوع له تورخم نه ریپورت لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي. دوستانو د ننګرهار څخه تازه ترلاسه شوی ریپورټونه وایي چې د غلطه د غنیخیلو په ولسوالۍ کې یو آسان وشون کې حمله شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینوار را سره په تماس کې دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د غنیخیلو د ولسوالۍ د نننۍ د حملې په اړه کاوریدونکو ته وایي د برید هدف څوک وو او تلفات څومره دي؟
ډېره مننه. نن سبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له غرمې وړاندې شاوخوا 11 بجې د غنیخیلو ولسوالۍ د غنیخیلو مرکزي روغتون مخې سره هلته تلاشي کې دي. دغه تلاشي سره یو ځان وژونکی بریدګر ځان ته چاودنه ورکړې ده چې همدغه ساحه کې ولاړ یو افسر د پولیسو چې هغه د تلاشي کول هغه په کې وژل شوی دی. او شاوخوا هلته عام خلک دي چې ملکي وګړي دي، دوکانونه دي، ریډیو باندې خوراکي څوکې خرڅوي. نو اووه نفره ملکي خلک چې په دې کې 3 تنه ماشومان دي دا زخمي شوي دي، او هغه د غنیخیلو مرکزي روغتون ته انتقال کړي دي چې اوس درملنې لاندې دي.
شنوار صاحب، کسان موږ په دې خبرونه کې د تاسو ریپورت هم درلود په تیرو خبرونو کې، پرون په نازیانو کې هم د ورته حملې شاهدان وو. څه فکر کوئ د شینوارو په اړوند ولسوالیو کې په دې وروستیو کې دا بریدونه ولې زیات شوي؟ چارواکي څه وایي؟
په دغه وروستیو 2 ورځو کې د لنډې وختي وروسته دغه دویمه زوروره چاودنه یا ځان وژونکی برید دی چې په شینوارو ساحو کې کېږي، چې وړمه ورځ په غنیخیل ولسوالۍ کې چې هغې هم ډېر درانه طرفات شاوخوا 10 تنو ته چې په هغې کې ملکي وګړي هم ماشومان هم پکې شامل وو تلفات وختل. او ننانې پېښه چې د غنیخیل ولسوالیو کې د هوا په ګرمېدلو سره د خلکو بیا مخکې دغه تشویش درلوده چې کله هوا را ګرمېږي دغه هغه ډیورنډ کرښې چې لارې په پاکستان ته تګ راتګ مخکې بندې وي هغه خلاصې شوي دي. دوی هغه تشویش درلوده هغه صدای کېږي، او وجه همدغه ده چې وسلوال د پخوانه بیا هم د زیاتېدو په حال کې دي.
د دغه بریدونو مسؤلیت شینواري
سره موږ دغه مسایل شریک کړي دي. ولایتي اداره وایي چې دوی پوره چمتووالی لري، او ولې د دغه پیښو په اړه تر اوسه پورې د ولایت مقام څه نه دی ویلي، یوازې دغه پیښه تخنیکي کوي.
مسؤلیت چې اخیستی د دې دوو چاودنو
د دې دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په نازیانو ولسوالۍ کې چې پیښه شوې دغه ساحه د داعش وسلوالو سره په واک کې ده، او هغه ساحه کې یوازې د داعش وسلوال فعالیت کوي. خو په غنیخیل ولسوالۍ کې د امارت وسلواله ډله فعاله ده، او داسې ګمان کېږي چې دا بیا د دوی لخوانه شوې.
ډېره زیاته مننه کوو شینواره صاحب په روانو خپرونو کې. په دې اړه نور تفصیل هم اورېدونکو ته وړاندې کړو. دوستانو، په غنیخیل او نازیانو کې د ملکي تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ترلاسه کوو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په پرله پسې اعلامیو کې ټینګار کړی دی چې دوی په خپلو عملیاتو او بریدونو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب پام ساتي. په نیمروز ولایت کې د یو خونځي لسکونه نجونې مسمومې شوې دي. احمد شاه فطرت را سره له نیمروز نه د تلیفون په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ دغه نجونې په کوم خونځي کې مسمومې شوې دي؟ چارواکي څه وایي چې ولې داسې وپې خرامرسه شوې؟
تاسو انصر تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې کابو 6 تنه انجونې چې د لومړۍ ټولګي بیا تر 3 ټولګي پورې دي د دغه ولایت د زرنج ښار د ملالۍ په شونځي کې نن سهار مسموم شوې دي، چې بیا وروسته روغتون ته لیږل شوي. ویل کېږي چې اوس روغتیایي وضعیت سم دی. د پیښې په اړه تر اوسه پورې تحقیقات دی روان دي، خو ډېر ګمان کېږي چې دغه یو قصدي عمل نه وي. دوی وایي ځکه هلته شونځي څنګ ته یو د ګازو ذخیره ده چې دوی وایي امکان لري چې دا ګازو اثر هم وي. خو بیا ما چې د ښوونکو سره خبرې وکړې، دوی وویل چې دا بل ډول ګازو، او کله چې دوی شونځي ته سر ورغلی وه هلته دوی یو بوی احساس کړی چې دغه بوی سره اکثره هغه زده کوونکي چې وه هغه هم اول لومړی مسموم شوي. بیا وروسته چې ښوونکي ورغلي دي، 3 تنه ښوونکي هم مسموم شوي دي. یعنی دوی وایي دا یو قصدي عمل دی. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست رئیس عبدالواحد حکمت ازادي راډیو ته وویل چې د دې څېړنې همداشان د امنیتي ځواکونو څېړنې په دې اړه په کلکه روان دي تر څو د دې پېښې لامل وموندي. ان صاحب، دغه ښوونځی چې شاګردان یې مسموم شوي دي د نیمروز ولایت په یو ډېر امن، یعنی د نیمروز ولایت د ولایت ودانی هم نږدې سیمه ده، نو کې ډیر امن ځای دی. نو دی وایم چې ورنه کوو چې دی لامل بچي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت وو چې له سیمې څخه د نیمروز ولایت کې د یو خونزي د څو نجونو د مسمومیدو په اړه حال راکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د افغانستان حکومت وایي د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ډیره ارزښت لري. دغه پروژه نن پرانستل شوه. په تاجکستان کې د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د پرانستی دغه مراسمو ته ورغلی دی. تمیم اخګر سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. اخګر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پرانستی مراسم نن راته وایي چې څنګه ترسره شوه او تاسو سره څه تازه معلومات دي کاسا زر پروژې په اړه؟
نن کاسا زر پروژه شاوخوا سهار په وخت کې د څلور هیوادونو د رهبرانو دخوا پرانیستل شو. البته عملی کار یې پرانیستل شو چې تر دې وروسته شرکتونه عملی کار به پیل کړي تر څو په شپږ میاشتو کې دا پروژه تر افغانستانه پورې ورسیږي. او په دغه ځای محفل کې یا په دغه مراسم کې چې دوی په تاجکستان کې نیولی وو، د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ګډون کړی وو، د پاکستان څخه نواز شریف ګډون کړی وو، او د تاجکستان رئیس جمهور او د کرغیزستان نخست وزیر په دغه مراسم کې ګډون کړی وو، او دوی ویناوي هم درلودې. او د منطقې د پراختیا لپاره، د اقتصادي پراختیا لپاره خبرې هم وشوې، او دوی تعهدونه وکړل چې موږ هڅه کوو چې د کاسا زر پروژې عملي کړو او جهان ته وښیو چې د آسیای میانه او آسیای جنوبي هم دغه توانایي لري چې دغه کار ترسره کړي، دا بین المللي یا خط پروژې ترسره کړي. ډاکټر صاحب عبدالله په خپل وینا کې وویل چې افغانستان که څه هم تورستي د جهان تورستانو سره مبارزه کې مصروف دی، اوس هم ډېر ستونزې لري د تورست په برخه کې او مبارزه کې، خو بیا هم افغانستان به خپل هڅه وکړي چې تر څو دغه پروژه عملي وسي. خو ډاکټر صاحب عبدالله د درې واني هیوادونو مرستې وغوښتې چې د توریزم د منځ وړلو لپاره افغانستان سره دوی ګډ مرسته وکړي. لکه څنګه چې کاسا پروژه عملي سوه، باید دغه تیاره چې په افغانستان کې دي، دغه توریزم چې بین المللي توریزم چې په افغانستان کې دي، دا باید هم د منځه یوړل شي او افغانستان سولې او ثبات پیدا کړي تر څو چې افغانستان وکولی شي د یو ترانزیتي هیواد په توګه آسیای میانه او آسیای جنوبي سره وتړي. بلې،
ډیره زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم اوریدونکو ته د تاسو چې په تاجکستان کې او د کاسا زر پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورغلي وي، له تاسو نه به معلومات اخلو او اوریدونکو ته به وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تمیم اخګر نه مننه کوو. د افغانستان حکومت وایي کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ځانګړی ارزښت لري. د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل له تاجکستان څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې کاسا زر پروژه نن رسمن پرانستل شو. قاسم سولمل په دې موضوع ریپورت چمتو کړي.
بلاخره د کاسا زر مهمه اقتصادي پروژه چې د حکومت په وینا په سیمه کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ثابتوي نن رسمن پرانستل شو. د اجرائیه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي له دوه ویل چې کاسا زر پروژه له افغانستان سره د اقتصادي ګټو ترڅنګ د امنیت په ټینګښت کې هم مرسته کوي. هغه
پروژه له افغانستان څخه تیریږي او په هغه کې سیمه شلسان مهم چې د افغانستان د هلسون د اتار کوي تر څو د پروژې تطبیق له هیڅ ډول خنډ سره مخ نه شي. ترڅنګ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت په سیمه کې لري، هغه لا پرسپکتیوږي.
له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برښنا د لیږد پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و، د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ګډون کړی و. کاسا زر پروژه یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت لري او د منځنۍ اسیا 150 میگاواټ برښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. په دغه پروژه کې څلور هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې له شپږو مرکزي او ختیځو ولایتونو او درویشتو ولسوالیو تیریږي چې په عملي کېدو سره به د یادو سیمو اوسیدونکي هم له برېښنا برخمن سي. د دې تر څنګ ټاکل سوی د 1500 کیلو ولټ برېښنا یو بل مزی هم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر په څیر پروژې د افغانستان لپاره مهمې بولي او وایي چې دغه پروژې به په سیمه کې لا زیات مشارکت ته زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د کاسازر پروژې په واسطه په سیمه کې د سیاسي تړاو د رامنځته کېدو خبره کوي.
پرته د شک د کاسازر پروژې ګټې به په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ هم قرغیزستان ته، هم تاجکستان ته، هم افغانستان او پاکستان ته ورسیږي. په سیاسي لحاظ هم دغه هیوادونه سره په یو ګډ محور سره راټولیږي.
خود نوموړي په خبره دا پروژه تر ټولو زیات سیمې خاصتا افغانستان ته زیاته اقتصادي ګټه رسوي. دا چې د کاسازر پروژه کوم اقتصادي ګټې لري د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون وای دا به د سیمې هیوادونو لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته وهڅوي.
زمانی که منافع اقتصادی
دی وای کله چې اقتصادي ګټې رامنځته سي نو دغه ګټې د نورو اقتصادي ګټو لامل ګرځي. دا چې دغه پروژه متقابل اقتصادي ګټې رامنځته کوي نو دا به ټول سیمې ته د اقتصادي همکاري زمينه برابر کړي. شغلی سیحون وای سره لدی چې د کاسازر پروژې لاري افغانستان 15 میلیونه ډالر حق لوبور تر لاسه کوي او 300 میگاواټ برېښنا هم ورسېږي. خو ټینګار کوي چې باید له کورونی طبي سرچینو څخه ګټه واخیستل سي. دی وای که حکومت په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د افغانستان د ضرورتونو د پوره کېدو لپاره ستراتیژي ونه لري نو بیا به هم افغانستان یو ترانزیتي او مصرف کوونکی هیواد پاتې سي او لازمه سیاسي او اقتصادي خودکفایي به ونه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د تورخم دروازه د مسافر او تجارتي مالونو پر مخ د دریمې ورځې لپاره هم تړلې و. یو شمېر مسافر خپل کورونه تستانه شوي او ځین لا هم د دروازې د پرانستې په تمه په تورخم کې ناست دي. ویل کېږي چې دغلته ګرمې هوا او د سهولتونو نشتوالی د مسافرو ژوند نور هم تریخ کړی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری تورخم ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د ننګرهار ولایت اړوند پر ډیورند کرخه د تورخم دروازه د درېمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ بنده ده. که څه هم دلته په تورخم کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا کمه شوې خو لا هم ځینې خلک چې د نورو لرو ولایتونو نه راغلي د تورخم دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. یو شمېر افغان مسافر چې لا هم د دروازې د خلاصېدو په تمه ناست دي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل دلته په تورخم کې د اوسېدو ځایونه نشته. خلکو سره زنانه او ماشومان دي. ځینې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او ځینې بیا د سړک پر غاړو د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
ګجراتی پرون نش پرتی بیگاش پی په اول از بجه سو سار را پولیس دی او د چوغي کوم نه پېټ خو جنا در واړ دي
نور خلک ته څومره مشکل دی
نور خلک چې بیګار غلی او مریضان عام ګزړه کی پرتی یو اچا ته اجازه نه شور کولی چې پر وړ
دلا چې کما په په خداز دی په نو کو سی جی ورټل کې ځینستا چې کامرا سړای ونسی کامرې نه مې لا ویجدا اس په بایبون باندې پرتی.
د تورخم اوسیدونکو خیالي وای د دې دروازې د بندیدو له عمله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د وای افغان مشران د خلکو له حال ځان نه خبروي او ډیری خلک په سختو لارو په غرونو تګ راتګ کوي.
اوس کدی ته دی کچې ته دلته وای ډاکټر عبد الله وای شپنی وای د سیمه بچ کړي د شمشاد بغر کې سیاسي رزوف کړي سپینګي رزوف کړي دا خلک پراته دي په ډیر بد حالات کې. اخوا ته جنازي ولاړې دي مړې دي خلکو ته وزر ورته کوي چې خیر ده افریدا او هغه دغه وای چې زمونږ هیڅ اجازه نه ورکو چې څوک دې خوانه ووري.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوه مرستيال زبی ولا قضی زاده وای هتي روان دي چې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ خلاص شي خو تر اوسه کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې. دی وای تر هغه چې د سوند حل کیږي دوی خپل ځواکونو ته د تیرسي امر کړي.
منګمام دا خود نظام وصول دی چې دا حالات کې موږ کتا ټول پال د امداد باشتي پال د وزارت درجه وزارت
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره د تورخم دروازه د سه شمې پورې زروست له هغه د مسافرو پر مخ وټړل شو چې افغان سرحدي ځواکونو د ریورن کرخي په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړیدو مخاوني ولا. د ویلو د چې د تورخم دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د تجارتي مالونو پر مخ هم تړل شوی او دواړو غاړو ته د سوداګرو مالونه بند پاتې دي.
هالو رادیو آشنا گفتو شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
دوستان زما غږله ازاده راډیو ناوړی خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د نړۍ مشران راټول کړي چې د فساد مخه ونیسي، خو منتقدین وایي د دې مقصد تر پوښتنې لاندې ذکر راځي چې د برتانیا د مالیو نورکون کې زغم او کامورون ځینې هیوادونه چې په دغه کانفرانس کې ګډون کوي فوق العاده مفسد بللي. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په ریپورت کې اورو.
د لندن په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د نړۍ ګڼ شمیر مشران ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد پر ضد مبارزه وکړي. تیره میاشت پاناما میشتې شرکت لخوا د افشا شویو اسنادو له کبله د کامرون خپل مالي حیثیت زیانمن سو. د اسنادو له مخې د په هغه شرکت کې برخه درلوده چې پلار یې بهر کې جوړ کړی وو. کامرون په 2010 کال کې تر دې مخکې چې صدر اعظم سي خپل برخه وپلورله. د یو تلویزیون کمرې د لندن د کانفرنس مخکې د کامرون هغه اکاسي ثبت کړي چې په بکینګم ماڼۍ کې د برتانیې ملکې توای د ځینو فوق العاده مفسدو هیوادونو مشران راځي. د دې خبره افغانستان او نایجیریا ته متوجه و. د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2015 او 2014 کال کې ټاکل سوی او دواړو ژمنه کړې چې په خپلو هیوادونو کې به فساد لمنځه وړي. بخاری ویلي چې له کامرون څخه د بخښنې تمه نه کوي، خو د هغو نایجیریایي شتمنیو غوښتنه کوي چې په برتانوي بانکونو کې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د بی بی سی رادیو څلور یو پروګرام ټوډی ته د مرکې پر مهال د کامرون خبرو ته په اشاره ویلي د له پخوا پاتې سوی فساد شو دی. دا هغه پاتې شونی فساد دی چې پکې ډیرو لورو او ډیرو عاملینو برخه واخیسته، څو په نړۍ کې له تر ټولو مفسد هیوادونو څخه یو جوړ کړي. خو زموږ خلک دا نه غواړي. زه د هغې پرېکړې له مخې ټاکل سوی یم چې شفافیت، مسؤلیت او د قانون حاکمیت پلی کړم. ولسمشر غنی منلی چې فساد د افغانستان له تر ټولو لوی ستونزو څخه دی او د فساد له منځه وړلو لپاره یې د نړیوالو همکاریو هرکلی کړی، خو د زیاته کړې چې د لویدیځ د مخدره موادو ستونزه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لوی لامل دی چې تروریزم او سختریزي زیاتوي. د لا زیات شفافیت په خاطر برتانیې یو قانون تصویب کړی چې له مخې د هغو بهرنیو شرکتونو په ګډون چې په برتانیه کې مځکې لري برتانوي شرکتونه باید معلومات علني کړي چې د دوی له کاروبار اصلي ګټه څوک پورته کوي. د برتانیې حکومت ویلي چې د ثبتولو معنا به دا وي چې مفسد کسان او هیوادونه به غیر قانوني پیسې له منځلو وروسته د لندن د شتمنیو د بازار له لارې له یو ځایه بل ځای ته نسلی ژلی. برتانیې ویلي چې فرانسې، هالند، نایجیریا او افغانستان ژمنه کړې چې همداراز د ثبت سیستم به جوړ کړي او نور هیوادونه به هم دا کار وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د نږدې 3 میلیون افغانیو په لګښت د دې ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علي آباد کلي د سربند او استنادي دیوال کارونه پیل شوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په علي آباد کلي کې د سربند او استنادي دیوال د جوړولو د پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې دوی په یاد ولایت کې د سربندونو، ویالو او استنادي دیوالونو اړتیا په کراتو له اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي، خو د دوی لخوا پلي شوي پروژې په دې ولایت کې ډېرې لږې دي. خوست والی د علي آباد کلي د سربند او استنادي دیوال د پروژې په تړاو وویل چې د دې پروژې په بشپړولو سره به 3500 کورنۍ لیدې ګټه پورته کړي، خو او شاله زر جریبه ځمکه به اوبیزه وګرځي او د اوبو په مسیر کې به درې نور کانالونه هم ورڅخه پورته شي.
دغه پروژه چې د 22.9 میلیونه افغانوی په لګښت په تکمیلیږي، 3500 کورنۍ لیدې نه ګټه واخلي او 9250 جریبه ځمکه به د دغه پروژې په تکمیل سره خړوبیږي. د دغه پروژې له تکمیل سره سم به درې کانالونه په مختلفو مسیرونو کې لیدې نه جګیږي.
خوست والی وړاندې وایي چې یاد ولایت کې طبیعي اقلیم د کرنیزو محصولاتو لپاره مساعد دی، خو له بده مرغه چې ډېری ځمکې وچې او للمي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې د اوبیزو بندونو په جوړولو کې یاد ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په خوست کې د ابیارۍ په رابطه یا د کانال کانالونو ستونزه حاده مسأله ده او زمونږ اکثر از مکه په تعصب سره وایم چې وچی دی او للمی دی ان شاء الله اول خودی ولایتی ادارې لخوانه دا جمعنه کوم او اداره متحد او جمعنه ده چې په خوست کې دی ابیاری او دی کانالونو دی بندونو دی جوړیدو په برخه کې نهایی حل زله وکړو عین وخت کې می دی مرکز دولت په مشرتابونه می هیله داده پیشنهاد می داده چې د خوست لپاره دی بندونو په ایمار کې ځانګړي او خاصه توجه ولري.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران وایي تر اوسه ځمکې د سیلابونو د وړلو له ګواښ سره مخ وي او ځمکې همیشنۍ اوبه نه درلودې. خو د دې پروژې په بشپړېدنې سره به ځمکې اوبیزي شي او د دوی د حاصلاتو په پیداوار کې به هم ډېر والی راشي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. احمد شیبری دراوړی.
د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کاسا زریه له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د انتقال پروژه نن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل شوه. تمه ده نن افغان ولسمشر اشرف غني د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې چې په لندن کې جوړ شوی دی له فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلوری بیان کړي. په نیمروز ولایت کې د ملالۍ په نوم د نجونو د یوه ښوونځي شپېته نجونې زده کوونکې مسمومې شوې دي او اوس په روغتون کې بستر دي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بانکونو د جګپړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالتونه به یې مخونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار ککړه هوا لري. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولې دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د ملګرو ملتو بشری فعالانو د قزاقستان پر چارواکو غږ وکړ چې د هغو کسانو لنیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو د لوبو له میدان نه او کور کلي ته ورشو، د هلمند ولایت د روانو نامنیو په اړه د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه یو بل پروګرام راخلو. دا ځانګړي رپورټونه په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دای چمتو کړی دی. پام وکړئ د دې لړۍ یو بل رپورټ ته ورپسې د لوبو له میدان نه او کور کلي پروګرامونه له یاده مباسئ.
د لشکرګاو مرکزی ولسوالۍ سره د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ کمربند بې ډزو نه وي. په ډېرو عادي ورځو کې هم پریمانه مرمۍ ویشتل کیږي. د حکومت ځینې سرچینې وایي افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2 لک ډېرې مرمۍ ویشتلې دي. زه د ندلې ولسوالۍ د چنجیر او بشران په ګډه سیمه کې د سیپن په نوم د هغې قرارګاه سره ولاړ یم چې کله ناکله پرې وسلوال د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. دلته شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی. که څه هم افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري، خو د ښځو استحکام په برخه کې تر پخوا منظم شوي دي. حکومتي مسؤلینو څو ځله د باباجي او چانجر په ګڼمیشتو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی، خو لا هم پیل شوي نه دي. د پولیسو یو سرتیری چې ځان لالا جان راپېژني وایي که حکومت غواړي چې په یادو سیمو کې امنیت ټینګ شي باید عملیات پیل کړي.
هر ورځ موږ پولیس په شهادت رسیږي دلته چې هیڅ رقم موږ ته عملیات نه دی کېږي. موږ د والي صاحب په ټینګه غوښتنه کوو چې موږ په باباجي کې خپل عملیات پوځي پیل او تر اوسه پورې عملیات نه دی پیل شوی. موږ د والي صاحب په ټینګه د یو زده یو ځوان په هیڅ د یو پولیس په هیڅ باندې دغه زما دنده ده چې زه د والي صاحب غوښتنه کوم چې موږ په باباجي کې ژر تر ژره عملیات پیل کړي.
په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کرمنوي ډیر وخت کېږي چې د سنگین دلار د خلاصول ترڅنګ په خانشین ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت د نورو سیمو د نیولو د عملیاتو پروګرام نه لري، یوازې غواړي د لشکرګاو مرکزي ولسوالۍ په شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی کمربند تقویه کړي او د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د افغان پوځ هغه سرتیری چې د جنگ په لومړی کرښه کې جنگیږي د جګړې د مخنیوي بیلابیلې طرحې او نظریې لري. په سنګین کې د خنجر په نوم د روانو عملیاتو دوه سرتیری چې نوم نه راښیي ازادي راډیو وویل وسلوالو پر دوی ډیر منظم بریدونه پیل کړي. اردو د مایند کشف منظم ټیمونه نه لري او د هوا د لارې اکثر وخت کومک نه رسیږي. دوی وایي که د سرتیرو دغه اړتیاوې په پام کې ونیول سي کولی سي عملیات چټک کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
کیزور ماینس درو کمینس دغه مو میخوایم کې نمیره دفع کنه نیازمندی های مو خیره مين نیازمندی های مو که مو قوی هوایی مو یک ذره ضعیف است باید قوی باشه. ما وقتی که ما پیشروی میکنیم باید قوی هوایی از بالا ما را حمایت کنه.
مشکلات لرو د هوایی قوی هوایی له خانه سه مونږ ته قوی هوایی را ورسی که مونږ د امنیت نیولسی چې مونږ دلته کته شو ماین پالی کو ماینونه غو خون ساکو د دې لپاره چې مونږ امنیت نیولسی مونږ غرو سې کار په سماتوګه اجرا کوم نه نیول کیږي په سماتوګه نه نیول کیږي مونږ کار امنیت نه نیول کیږي چې امنیت هم په سماتوګه نیولسی مونږ کار ته ادامه ورکولای شو.
لاس کله کې چې باغران او د شور وسولې د وسلوالو په ولکه کې دي څلور مېشت وړاندې نوزاد او مساکله وسولې هم افغان ځواکونو وسلوالو ته پرښولې او د ندلی مارجی او خنشین وسولې ترڅنګ د لشکرګاه شهر د څلور مېو زی بابا جی په شمول ډیر سیمه د افغان ځواکونو د ولکې ووتلې. د لاس وتلې سمو څخه راغلي سرتیری وای کومسولین د وسلوالو لخوا تر بریډ لاند سیمه ته پر وخت کومه کې سرتیری او میمات ورسوي پرشان دي.
نو مې ورس مې خېلې د ننګرهار ولایت د پرور وسوالای ما موږ غواړو چې د لوړ چارواکو سره چې موږ ته مهمات راورسي موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
نو مالا محمد د لغمان ولایت د لشان وسوالای موږ هم غواړو پښته ځان خلکو ته نور خلکو ته پښته خدمت وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو پم دې وته چې افغانان یو د دې خوري بچیو.
دروان میلادی کال د مارچ پر 15 منټه په نهر سراج کې د جهانزيب په نوم کم کې د ملي اردو 22 سرتیری په نږدې نیم ساعت برید کې وژل شو. پوسټای وسلوال وسیدل او موجود وسایل او مهمات د ځان سره یوړل. د 215 میوان کول اردو د درې ملوي و سرچینه ازادي رډیو ته ول د دې برید پاړه د لیوا او پوسټي کمانډانانو ته د وړاندې خبر ورکول سو. خو بیا هم په دې برید کې افغان ځواکونو ته درنه تلفات واوښتل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وای څو میاشتې کیږي چې افغان ځواکونه د کمربندونو په پوسټو کې په دفاعي حالت کې دي. دی وای په جنگ کې شکیلو سرتیرو ته پر وخت کومک نه رسیږي او د پوسټو خزو د استقامتو برخې هم یاد سرتیری ستونزې لري.
دقیقاً پلان لري طرح لري ولې زه پر پلان باندې انتقاد درم زه پر طرح باندې انتقاد د مثال په ډول باندې زه د بابا جی د ابجه د پاره طرح او پلان جوړوم او دا طرح او پلان ترڅو اورګانونو ته د مکتوب تکثیر سي او لاړ سي د پدی باندې ورځ تیر سي افتی تیر سي بل اخر د دولت وسلوال مخالفین په ټوله طرح او پلان باندې خبر وو وسیږي بیا هم زموږ د پاره هغه خپل طرح او پلان جوړ.
بشیر احمد شاکر ازادي رادیو ول که په جنگ کې د شکیلو سرتیرو او مسولینو طرحې په نظر کې ونیول سي او د هغو د نظرونو مطابق پلانونه عملي سي د جګړې د پراخ کېدو مخه نیول کېدای سي. د هلمند پراخه جغرافیه چې ټول مساحت شاوخوا 25000 کیلومتر مربع کېږي او د افغانستان د مساحت یو لوی برخه تشکیلوي اکثره سیمې د شتون او غرونو په برخه کې نیولې دي. د دې شمیرو لمخې په هلمند کې مش سرتیری کده دی ولایت پر مساحت وشل سنو پر هر 2 کیلومتر مربع یو سرتیری رسیږي. خو تا هغه معلوم چې د شاوخوا 15000 بارني سرتیرو لخوا جګړه پر مخ وړل کېدل څوک نه توانېدل چې امنیت ټینګ کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي حکومتي مسولین په خاص ډول هغه کسان چې د افغان ځواکونو پر رهبرۍ کې قرار لري سره لدی چې په هیجی سرتیری د امنیت ټینګښ په موخه د ځان سره نه یوازې شتر هیلري بلکې د غو پارتیاو او غوښتنو خبر دی خو دغه شیانو ته د ځان رسولو په لارو چارو نه پوهیږي.
افغان سرتیری پوره چمتووالی لري دوی د لوړ مورال خوندان دي کچیر خمندانان د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او د دوی سره یو پوره مانګي ولري د دوی سره مشوره وکي زه په دې کې متيقن یم چې افغان ځواکونه به ډیر زیات پیشرفت وکي او د وسلواله مخالفین څخه به ډیر سیملان لیکي.
د افغان پوځ سرتیر په داسې حال کې د خپل کمبوتاتو ترڅنګ د جنگ د ګټل لپاره طرحه او پلانونه وړاندې کوي چې افغان حکومت هم د وسلواله په ضد د جګړې 15 کلن پلان اعلان کړی. د پولیسو مسولین د کوم امکانات سره سره د جنگ په لومړی کرښه کې د پولیسو جنگیدل یو بل ستونزې یادوي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ وای پولیس د اردو په نسبت کم امکانات لري او په تیرو څو میاشتو کې د روانو جنگونو لامل سخت ستړي شوی هم دي خو تر ملي اردو وړاندې په اول خط کې جنگیږي.
اوس موږ پولیس د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو نه موږ مخکې جګړه کوو او اول دښمن مرمۍ دی یو پولیس دی پولیس د سرتیری په سینه سفل کیږي وروسته د هغه نه حمایوي قوا د مونږ په حقب کې وي هغوی نو که مونږ کله مات کړو مونږ لاړو مونږ ته د سب د مالبې نه خارج شو نو بیا اردو د جګړې دپاره آمادګي نیسي یا جګړه ورسره کوي تر څو چې د مونږ پولیس دوی ته مرمۍ هم نه رسیږي او دوی مونږ په داسې شکل حمایه کوي چې د مونږ د جبهې شاته اوسیږي پولیس په جګړه کې په لومړۍ کرښه کې دي او زه د مقاومتو نه دا خواهش کوم چې پولیس تجهیز کړي درستې تجهیز کړي او دغه وسلې ټولې چې د جګړې په میدان کې د یو اخپوري عسکر د حمایه دپاره لازمي دي باید ټولې مونږ ته برابرې کړي.
ستر جنگ چې په تیرو یولسو میاشت کې وسو پنځوس پولیس ته وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي وای که د جنگ د لومړي کرښې ممرت ملي اردو ته ورکول سي ډېر امکان لري چې امنیت پراخ سي. د افغان ځواکونو په منځ کې مو د امنیت ټینګښت ځینې طرحې او پروګرامونه وپېژندل. بل ځل به په هلمند کې د امنیت ټینګښت پر مسله د قومي مشرانو او دیني عالمانو پر رول وغږېږو. ډېر خلک فکر کوي چې قومي مشران او په خاص ډول دیني عالمان څنګه چې ښایي هغسې نه دي توانېدلي خلکو ته ځان ورسوي او د عامه پوهاوي د لارې د اوسنیو روانو جنګونو په صفوفو کې د ورګډېدونکو ځوانانو په شمېر کې کموالی راولي.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل باز محمد مبارز د ورستې اتلولۍ په اړه باندې چې د یکشم په شپې خپل روسي سیال مات کړی دی رپورټ درته خبرو او همدارس به د کرکټ د یو سیمایز ټیم او د ناټو د سرتیرو د ټیم د لوبي په اړه معلومات اوري. پسر کې رازو د باز محمد مبارز اتل ولیته د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال ماکسیم کاکتوف په روسیه کې مات کړ. کاکتوف او باز محمد د لوبو د مسکو په ریوو سټډیوم کې وکړه چې زرګونه کسان ننداره ته ناست وو او په لومړی راوند کې روسي لوبغاړی د باز محمد یو سب میجن ته تسلیم شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په ماسکو کې روسی لوبغاړي ته ماته ورکړه. مبارز د لوبه د ریوو په سټډیوم کې د زرګونو نندارچانو په وړاندې چې ډیری روسانو او افغانان هم ورغلي وو وګټله. باز محمد مبارز لوبه ته د افغان ملي پولیسو په ځانګړي یونیفارم کې ورغې او تر ګټلو وروسته هم لوبه ملي پولیسو ته ډالۍ کړه.
سلام علیکم قهرمان افغانستان، سلام نیروهای قوای مسلح افغانستان، سلام پولیسی وزارت امور داخلی افغانستان. افغانای عزیزی که همیشه به خاطر پیشرفت قهرمانی و نقش اساسی را داشتن، به خصوص افغانایی که مقیم مسکن هستن، خیلی تشکر میکنم.
د باز محمد مبارز د لوبې د کتلو لپاره ګڼ شمیر افغانان ورغلي وو چې د شپې تر ناوختې په ماسکو کې جشنونه وکړل. افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لوبه په میلیونونو افغانانو په ټلویزیونو او انټرنیټ په ژوندۍ بڼه ولیدله. دا د باز محمد مبارز اومه حرفه‌ای لوبه و چې د رزمی لوبه په او اف سی سازمان کې وګټله. د افغانستان د رزمی لوبه د فدراسیون رئیس نورالله شاروخی وی د باز محمد مبارز د اتلولۍ د ستاینې او د هغه د راتګ لپاره خاص مراسم نیسي او له هغې وروسته هڅه کوي چې په نورو معتبرو سازمانونو کې لوبې ورته برابرې کړي. مونږ یو ټیم په پام کې نیولی چې له اتل باز محمد مبارز نه کابل ته د هغه د راتګ وخت کې هرکلی وکړي. که څه هم کم امکانات لرو، له هره پلوه د بودیې له پلوه د ځای له پلوه هڅه کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ونیسو او لوبغاړو ته په خاصه توګه باز محمد مبارز ته زمینه برابره کړو چې وکولی شي تر دې هم په ښو سازمانونو کې لوبې ترسره کړي. باز محمد مبارز له 2008 میلادي کال راهیسې د رزمی لوبو په فدراسیون کې نړیوالو لوبو ته ځي او د اتلولۍ لسګونه مډالونه او دوه کمربندونه لري. باز محمد مبارز دا لوبه د یکشنبې په شپه په داسې حال کې د روسیې د پوځیانو له څو دورې اتل ماکسیم کاکتوف سره وکړه چې کاکتوف په خپله چیلنج ورکړی وو او لوبه یې هم بایلوده. له باز محمد مبارز نه په تیرو اتلولیو کې هم افغان چارواکو او عامو خلکو پراخ ملاتړ کړی وو او ویلي وو چې تل به له هغو افغانانو چې اتلولۍ ګټي ملاتړ کوي څو له دې لارې د یو آرام افغانستان د جوړولو لپاره هڅې بریالۍ شي. د باز محمد مبارز د اومي حرفي اتلولي پاړه مو ريپورت واوريت. اوس به هم ورشو د کرکټ پاړه ريپورت ته. د کرکټ یو سیمه ایز ټیم د ناټو ټیم ته په کابل کې ماته ورکړه. د لوبه د یک شمې پورز د یکتوت او د ناټو د سرتیرو ترمنځ د اردو په سپورتي لوبغالي کې وشو چې د کابل ټیم وتوانید د ناټو سرتیرو ته ماته ورکړي. په دې اړه مو یو راپور جوړ کړی. بهرنوی سرتیرو له خپل هیوادونو زرګونه کیلومتر لري په کابل کې له یو سیمه ایز لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړه. دا لوبه په کابل کې د یکتوت په نوم د یو سیمه ایز ټیم او د ناټو د مرکزی قومندانۍ د بهرنوی سرتیرو ترمنځ وشوه چې د کابل ټیم اتلولي وګټله. یکتوت لوبډلې په دې 14 اوره لوبه کې لومړی بالینګ وکړ او د ناټو ټیم له درې اتیاو نه ډیرو منډو ته پرېنه خو او په جواب کې په شپږم اور کې درې لوبغاړي وسوځیدل او لوبه وګټله. د یکتوت د ټیم یو بالر عزت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره ډیر تمرین کړی وو او توانیت د لوبه وګټي.
مودان میچم د ناټون د ناټون خو قوی ټیم وي. د نن میچ وګټ دوی تم شکست ورکړ. دا خو پیغام دی، دا موږ سولې پیغام نه پدغه افغانستان خلک ډیر واقعا سړي شي ویني د جنگ د شیانو باید تو ورز شو کیغه او کی نور د ټیمونه دا غنه کړ. میچ کوو د ناټون اوس موږ تم میچ ول د دې دنګالو نشي موږ تم میچ نشي وړه واځي په ټول میډیا ته ویل خو نه موږ خپل جذبه خو د میچ ته راوړو.
د کابل دی کتوت د ټیم روزون کی طارق خالد ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د ناټو د سرتیرو په غوښتنه تر سره کړه او تر ډیره هدف دا و چې د لوبغاړو او بهرنۍ سرتیرو ترمنځ خې کی را منسرشی
چون تقاضای تیم حمایت قاطی بود.
د دې لپاره چې د قاطی ملاتړ ماموریت لمونږ نه غوښتنه کړې و څو په کابل کې یو محلي ټیم سره سیالي ولري، مونږ غوښتل چې دا لوبه تر سره کړو څو د ناټو له سرتیرو سره ښه اړیکې ولرو. د دې سیالي هدف هم دا و چې یو محلي ټیم وکولای شي د ناټو له سرتیرو سره ښه اړیکې پیدا کړي،
رابطه خوب با اساکر بنننی داشته باشن.
په دې لوبه کې داسې بهرنۍ سرتیرو هم ګډون کړي و چې له کلونو وروسته د کرکټ بیټ لاس کې نه ونیولای، خو د دې لپاره چې خپل ملک لري د خوخی څو شیبي ولري لویری پرته د کرکټ د کلک بال لوبول ته زړه کړ. د بهرنوی سرتیرو یو استازي رابرټس ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو د تر سره کولو هدف دا و چې افغانانو ته وخی څو دوی هم کرکټ خوښوي او هم یو ښه تفریح رامنځته شي. د همدارس د افغان ملي لوبډلې ستاینه وکړه چې په لږ وخت کې نړیوال اتلان مات کړی دي. دوی مونږ دلته د ناټو او د یو افغان محلي ټیم د لوبې لپاره سره ټول شو یو. ډیر خوښ یو د دې لوبې لپاره. په ټیم کې موزینی برېټانویان، امریکایان او هغه افغانان دي چې لمونږ سره لوبه کوي. دلته یو چې دا افغانانو ته وخیو چې مونږ هم د هغوی په څیر کرکټ خوښو. د افغان ملي ټیم په اړه باید وایم چې هغوی ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او دا ثابته کړه چې د نړۍ یو غوره ټیم دی. دا لوبه د یک شنبې په ورځ په کابل کې د اردو په سپورتي سټډیوم کې وشوه چې په ګڼ شمېر افغان نندارچانو سربیره د ناټو د مرکزی قومندانۍ یو شمېر قومندانان هم ننداره ته ناستو. که څه هم لدې مخکې په کابل کې د رګبي او فوټبال لوبډلو له بهرنیو ټیمونو سره لوبې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د کابل یو سیمه ایز ټیم د 24 هیوادونو د یو جوړ ټیم یعنې د ناټو د سرتیرو ټیم ته په کرکټ کې ماته ورکوي. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پای شیبو ته تر بل پروګرام موزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبې ولرئ.
کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو اوردن کو سلامونه می ومني.
اے تولد مبارک، هپی برتھ ڈے ٹو یو.
اے تولد
زه اچ تا رقم خبرې کوم چې په دامیشت کې او د کال کې پیدا شوم. یما کالیزم تور وسه معلومه نه ده ذاته به وکالیزه ټاک
دی. و داس چې خبرې مو اوریدلې چې د زیږیدنې تاریخ اصلا ورته معلوم نه وو. د تاسو په نظر د سالګری یا کالیزې تجلیلول څومره ارزښت لري؟ اول یو شمیر کسان خپلې او د بچو کلیزی نن منځي.
نو د سوا زمونږ نه پیدا کړي وخت یا پیسې یا شای چې مونږه سالګیره ونیسو. هیڅ په یو ماشوم ما سالګیره نه دانی ولی په پیګه ما خو ماګه ما سالګیره نه دانی ولی لچی شل غریبه یا بیچارهګه یا
قدر من دوستانو، د افغانستان په اکثر کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي مشران د زیږیدنې دقیقه نیټه نه لیکي. بیا چې لویږي د ژوند پار پړاو او بیلابیلو ځایونو کې په دې خاطر چې د زیږیدنې نیټه نوي معلومه لګن ستونزو سره مخ کیږي. د زیګیدنې د نیټې په یاد ساتلو لپاره یو ښه کار د کلیزې نیول دي. کچېرې له لومړي کال نه د ماشوم سالګره ونیول شي، نو له یوې خوا به کوچنی په رواني لحاظ تازه وي، بل به د زوکړې نیټه تل په یاد وي. ځینې کسان فقر او نیستي د دې لامل بولي چې کلیزې نه نیسي، خو کله چې د خپرونې لپاره له خلکو سره غږېدلو، اکثره یې ویل چې که څوک وغواړي په ډېر لږ لګښت هم کلیزه نیولی شي. په دې هکله نورې خبرې وروسته اورو. په پیل کې به د کندهار اوسیدونکی خانولي چې د لمسیانو خاوند یې راته وایي چې ولې دوی د بچو د پیدایښت نیټه نه لیکي.
په خپل ډوډۍ پورې اریان زموږ ډوډۍ د کومې خوا پیدا کړو، نو په دغه نسبت باندې د تاریخ لیکنو دغه تاریخ ته توجه کول ورک وګر سره نیستي وای. د خپل اولادو په غم کې څنګه یو دوا ورته پیدا چې څنګه یو ګوله مړۍ ورته پیدا چې یو سپیرکي و برتنګ ورته پیدا چې نو په دغه شیانو باندې دوی بیچارهګان مبتلا و اخته و. ما خپل هم په عین ډول سره زموږ خونو بس دغه سره بیان چې مې کړي زموږ خپل هم داسې ژوند جته چاپ هم نه و یا پکې پام ورته خلاص نه وای.
خو د هغو کسانو چې د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه له کومو ستونزو سره مخ دي، د بېلګې په توګه مو څو کسان پوښتلي.
که پوهنتون کې وکړه چا کړه لاړه شمه رانه پوښتنه کوي چې په کومه میاشت کې پیدا شوې، که په کوم کال کې پیدا شوې. زه هر چا ته رقم خبرې کوم چې په دا میاشت کې او دا کال کې پیدا شویم. ایما کلیزم تر اوسه معلومه نه ده، زه طبي وکلیزه ټاکم.
ما دا صرف دومره معلومه ده چې جنوري په لومړۍ په 1991 کال کې خوشبختانه چې موږ کورنۍ غړي تقریبا ټولو هغه بنټې معلومه ده.
دوی وی چې د مهاجرت اول کال چې بل روم پښتنه کې سم کال پیدا شوی د مهاجرت نه دومره کال مخکې چې موږ مهاجر کیدو کال نه معلوم. کال معلومی په شک کې وز څنګه پیدا کوم خپل زیږیدنې نه دا یو مشکل کار دی کنه. وخت چې ما دغه ډیګری مې وړه د هندستان کوم سکالرشپ ته غمت ول چې تاسو په تذکره کې دا شته پاسپورت کې دا شته په ډیګری کې دا شته نه دا یو داسې موضوع ده چې واقعاً د یو بل سره سره نخري نو دا هغه چهار زمانه پاتې شو نو اساس موضوع په لغته وغوړي دی زیږیدنې نه چې لپاره دی پور چې پرل کی کار باندې موږ یو غوښه ستل نه دا خو زیږیدنې نه شو.
دغه کسانو چې د زوکړې نیټه نه معلومه نه وځي په هیواد کې بلکې په بهر ملکونو کې هم لګڼو مشکلاتو سره مخ کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ماریا له نورو خبرو سره.
زمونږ یو خپل په جرمنی کې وو سفارت ته چکل غوښته کېده د قبولي د بارنو جرمنانو ته پښتنه وکړه ترجمانو چې ته زیږیدنې نیټه د کله د کوم تاریخ کوم ورځ څو بجې هغه ترجمان ته وی چورته وای چې زه خبر نه یم خو مور مې دومره راته وی چې ته پیدا کېدې ونه مونده تنیولې. ترجمانو ما ته خندار غل چې زه جرمنی ته څو وایم او بل چې زه کله خپل مور ته وایم چې استاد زیږیدنې نیټه کله ده نو هغه وای چې زه نه پوهیږم خو په سوات منطقه د پښتونخوا پورې مربوطه ده الته پیدا شوی د هغوی د لکانو خوانځي چو هغه په 1912 کې جوړ شوی دا وای زما مور ماته وی چې کله د خوانځي جوړیدسته مشرور پیدا نو زما مور دغه نه درې کاله کشر ده نو زه به حساب کوم چې په 12 کې پیدا ده نو ته په څو کې پیدا یې. کال خو مونږ کولای شو چې وایو چې پلان کې چې مړ شوی او دوه کاله بعد سړی حساب کولای شي خو ستونمنه خبره دلته دا ده چې هغه تاغه میشته او تاریخ ورځ نه معلومیږي باید هغه دقیقه معلومه وي.
د ننګرهار اوسیدونکو زلا هم هغه ستونزې ده چې په بهر ملک کې دا چې د زیږیدنې نیټه نوې معلومه خلکو مخکیږي.
یو معمولی خبره ده کنه د زیږیدنې نیټه باید موږ په نظر کې ورسو لیکن ډیره څومره لوی لوی مشکلات منځته راځي نو موږ مجبوریږو چې د دروغ لمونې سره ورته وایو چې په فلانا ورځ په داسې ورځ د څونه شي ویل هر چاته چې زه د ورځ په ورځ پیدا شم زه د لمر په ورځ پیدا شم یا زه د واورې په ورځ نو ته وایې چې ستاسو دقیق هغه نیټه راته وایي چې کوم ورځ او کوم ساعت او تابان نو چې دروغ وای خو ارس کې زدا زدا خبرې کوي دلته وایي چې د دوشنبه په ورځ هلته وایي چې د سه شنبه ور خطا کیږي او په خارج مملکتونو کې یا چې چیرته زی کوم بار ملتزی تا مند سوالونه کوي چې ته مجبور کې خلینه د حقیقت وباسي یو پښتنه بار بار مونږه تکراریږي بار بار تکراری بار بار تکراری تر څو چې ته حقیقت ونه وایې. حقیقت به معلوم نه ځکه چې زمونږ مور پلار په دې برخه کې بتنایي کړی ده.
روزو کسانو ته چې په ماشومتوب کې کلیزه انمنځل شوی احمد جاوید وایي کتم اوس ځوان دی خو د سالګری د منځلو خاطرې لا هم پیاد دي.
کمه په یاد ماته دوه جوړه کولی کړی وو دی یو جوړ رنگ د سکریم او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو په دوړ کې د خمس ته جوړ کړی وو دوه منظرې ارتخستي وي هغه وسم لیا تو فکر کې ساتلې په یو باندې درې پښونه په ډالر باندې و چمبې خيوا مخکې د وس وخت پرې پښبینی کړی وو بل هم داسې یو زمرای وو.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې کورنۍ د اولادونو د زیږیدنې نیټه نه لیکي، نو ځکه خو کلیزه هم نه نیسي. خو داسې کورنۍ هم شته چې د بچو د زیږیدلو تاریخ ورته په یاد دی خو سالګري نه نیسي. د پغمان اوسیدونکو زکیه بې وزلي د دې لامل بولي چې د اولادونو کلیزې نشي منځلی.
سبوی روزی دلتا کار که او تو بگو منگا بندیو. نو دست سواز منگا نده پیدا کردی وقت یا پیسی یا شای چه منگا سالگیره وینیسو. ایت پا یه ماشوم ما سالگیره ندنی ولی. در بازی خاله که چی نیستی خواده سایل پی جوره بی صحبت پی جوره بی کالی که بی برتا و دست که کرتا خلی پا دقا رقم سالگیره نیستی. مصرف که بی خرد که بی کنه سالگیره. بازی یه بیانم دست ری نیستی اصری که که کلچه و شده. دانیسی سالگیره که بی. پا یه اگه ما خوم اگه ما سالگیره ندنی ولی. لچیشی لغریبه یا لبیچاره گیه. گیرد ما په نظر خدا چه خلکی ونیسی آقا وقتم دیگه ماشوم تاکل ای معلومی و آقا کال معلومی و آقا شپه و رز معلومی چه پی تیریگی خیی چه چوک واسه و لری وی کهوی او که چوک واسه و لری ناغایز پا درد نخوری گیله کهوی باید منگا سال گیرد چه آونه نیولا کمی هاوی چی نیستادی منگا چه جوان دا چه شایم کردی منگا سال گیره چام ندانی ولی خلکو تا چه گوره واس رازی هم دست وای را تا منگا هم دست منی ولی نده.
د کابل سن کې مریم وایي چې کلیزه که د ماشوم یا هم د مشر پر رواني لحاظ ډېره ښه اغېزه لري. د وایي چې دوی په کلیزه کې چمبه وهي یا هم نور سیلو ساز جوړوي.
یک دانه کی کاخلی هماغه را وړي هماغه کورنۍ څوک څه دي په هماغه کور کې هماغه یو مفلک نیسي هماغه تککوي یو ساتي دي نو یو سایلو ساتي دي ده هماغه د سړي سات هم تیریږي او د سړي روحي هم داسې تازه کیږي. د ما د لیوره حیوانان څه دي هر کالې د هر یو سالګرۍ جدا جدایي نو پاتې سو لیور مې څه ده سالګره نیسي همیشه د خپل د واده سالګره نیسي نو پاتې سو خورۍ نمې نیسي خو هغه د اطفال ته یو کالي یو اخلو یا توپ یا مقصد یو شی ورته اخلو په سامان د بازي که بیا لوی نو بیا لوی شای ورته اخلو یا کالی او یا خنقاق یا شای ورته اخلو بیورو دوی گورم سیل وکم که اینا معمال تا ساسات میتیسی دیری داریه وحی گدیگی سر خاندن دادی کبی دیری بیا ساز محفل نیسی سایی بوتل که نیسی یا ای کور که نیسی دا یا سیستم گدی مقصد خپل سات سر تیروی.
نجیبه هم ده سالگری پرزخت غگیگی اغا وایی چی داسی وقت هم شوایی چی هر اونه کلیزو تخبره بی.
سالگرو که ای که بوایم چیزه هفته که یه وارزم شاید تاسه باورم نیست. خدای دی نورم دیر که سالگره بد نده خدا پده خاطر یاد بود دی انسان دی سن کیگی. دسته فکر که ای چه مثلا منگه لاتلس و تو نون از شو یا شل سلو خپل زان خپل پیزنی کنه آقا یاد بود ور که ای خبردار ست دوغنوی دونه سوی کنه نووست لزانه یف سم که نارینه ای آلکی خسم آلک یا نارینه دست که جور که خزه ای خزه که دی اولادو نیسه هم اولاد خوشالکی گی دسته نه چه در گذاف خپل پردی تو را طول که چه آی ز سالگره نیسم بیاننده و که سبا آقایی و که هم اقتصاد ضربه و خل فامیل تا هم خپل اقتصاد تا هم یو سرگردانی هم بیا یو بل سرسیالی کی گی. نه فقط هر فامیل مور پلار دا باید هر دی اولاد اول سنه تاینی نوشتایی په هر شی کې نوشتکی.
نجیبه په خپل کور کې هم د کورنۍ غړو ته کلیزې نیسي. هغه وایي دا ضرور نه ده چې ډیر لګښت دی وشي. دی په 500 افغانۍ هم کلیزه انمنځلې.
فقط دغه دیو یو نیم کیلو کیک اخلو اماغه که گلداری که سادهی نو پاتی سوپ یو رقک نومی لیکم اما کالی لیکم خپل غطان تی و سیوی دی وایی اما کیک کیوی لیکه بیای کیک کی لیکی راوری اما خپل منز که ای کهو شاتا نوایی اما خپل منز که اما خور و روری دی سره مور پلار بس نور چوک نست دسته ساده و آسان خلاص یو چه دیر مصرف زیدی من اما سالگره که شاید 500 پی یا 600 پی نیسی. دسته سالگره دی من پا خپلو که ده فیلن چه دی یو واده دروغگوی شاید سم دیو کزده پندازه که فول ورتل که نیسی سالگره چه تو منزل اکیک ده چه آقا بچارگان نیسی و رسیده چه چنگه تو تکی لزره دالره این پی مصرفه این دا ایت سعی نده بیا نور چیسی مایوس هستی کنه خواقه دسته کسان دی چه فکر نکن چه لاس تناکی سوی پیسه لاس تراوری و دارقم دارتخ پیگه چیزی پتر رقم پیدا کنم مگم دست لاس می پیریگ دی چه نیستم که وی دی 500 یا 1000 روپه این ازیاد مصرف کنم پده خاطر لاس می تنها که ده زن نیستم که وی دونه مصرف کنم واقع دوین واقع ده پیگه چه دی منگی یار جان سره و چه رقم پیدا که یه خودی مصرف کی باید چلور لکه و دری لکه و دو لکه مصرف کی. موسیقی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.